السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس ته د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان شوی خبرګون خو طالبان وایي ټول حقایق یاد کړي.
په امریکایي بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي.
نن د ماشوم نړیواله ورځ د خو یونیسف وایي افغانستان کې دا ورځ نن مانځي ځکه میلیونونه ماشومان د لوږې او ګواښونو سره مخ دي.
گایا سا دنیا دمرا رات تنگ دا نور تا باد دا مات رنگ بنگ دا.
پا افغانستان کی خلق له خصوصی بانکونو شکایت کوي.
سهر وقتی بانک دازم انتبا شد که دلیگم روز مسام که گی بیار پتوائش زی پیسی پیش دادن.
لاسیا مهرابی سره هم غږیدلو چې تازه یو وطنې سندره غام د دریو خزینه شاعرانو د شعرونو په اساس لوستې.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگې د
محتوا ټول عبادت او احساسات به درو شو دي.
دا نور مطالب تر خبر نور ست خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. طالبان وای د افغان ماشومان وضعیت هم را بد نه دی لکه چې تبلیغ کیږي. د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي او د امریکا دفاع وزیر هوډ سرګن کړی چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت هم را بد هم نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي. نن د نوومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو وضعیت ته په پام سره به سکل د ماشوم نړیواله ورځ ونه لمانځي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نړیوال باید مرستې ورسره وکړي.
وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي. خو اوس هم که ستونزې ډېریږي مسؤلیت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول دي. هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه ده پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي.
د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي او له یو میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مرینې له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو د هغه لیک په اړه غبرګون ښودلی چې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو په اړه یې د امریکا کانګرس ته استولی و. ښاغلی ویست تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو په لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کړکیچ په اړه پر حقایقو سترګې پټې شوې. هغه لیکلي واشنگټن ډېر پخوا خبرداری ورکړی و چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره مرستې وځنډوي چې د ده په وینا همداسې ولشول. طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د ټویټ په ځواب کې ویلي چې امریکا د افغانستان له بشري بحران څخه د طالبانو پر حکومت د فشار لپاره کار نه اخلي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي. د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې خنډونه ایجاد نه شي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې له نړۍ سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ښه تعاملات ولري.
ښاغلی کریمی همداراز وویل چې متحدو ایالاتونو د افغانستان شتمنۍ له مواجه دلیل پرته کنګل کړي او زیاته کړې چې طالبانو کانګرس ته په خپل لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانستان د خلکو حق دی. طالبان وایي چې د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې سر لننه د ټولو اداري دولتي اداري بخښنه غواړم د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن په کابل کې یو خبري غونډې ته ویل چې سرلننه د ټولو دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د وګي تلې او لړم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي. حقمل زیاته کړه چې د دولتي ادارو د مهارت یا سکل لرونکو مامورینو او کادري معاشونو لپاره جلا پلانونه جوړ شوي دي چې وروسته به اعلان شي. د زمری په څلرویشتمه په کابل د طالبانو له واکمنې وروسته په تیرو دریو میاشتو کې د دولتي ادارو کارکونکو معاشونه نه دي اخیستي چې په نتیجه کې د خلکو اقتصادي ستونزې خورا زیاتې شوې. لازده رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر ژمنه کړې چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته نه پرېږدي او په منځني ختیځ کې د ایران د ځان وژونکو ډرونونو مخه به نیسي. لوید آستن دا خبره نن د لړم په 9 په بحرین کې د منامه ډیالوګ په نوم کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر احیا کار کوي. ښاغلی آستن وویل که ایران نه غواړي چې په جدي خبرو کې برخه واخلي نو امریکا به د ځان د خوندیتوب لپاره ټول احتمالي انتخابونه په پام کې ونیسي. آستن څرګنده کړه چې واشنگټن غواړي په ویانا کې په غیر مستقیمو خبرو کې په ښه نیت ګډون وکړي، خو د یادونه وکړه چې تهران د خپلو حساسو اټومي چارو د پراخوالي په حال کې دی. د بل خبر له مخې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ادعا کوي چې په خلیج کې یوه کښتۍ د ډیزلو د قاچاق په تور نیولې ده. د سپاه د مطبوعاتو څانګې نن د لړم په 9 په یو بیان کې د ایران په جنوب کې د سمندري ځواک د قومندان ډګروال احمد حجیان له قوله خبر ورکوي چې وایي دوی یوه بهرنۍ کښتۍ چې ډیزل یې قاچاق کول ضبط کړې ده. غویلې چې له تلاشۍ وروسته څه باندې 150,000 لیټره ډیزل ضبط شول او د کښتۍ 11 بهرنی عمله چې نیول شوی و عدالت ته وسپارل شول. حجیان د کښتۍ او عملې د اړوند هیواد او د هغې د ضبطېدو د نیټې په اړه جزیات ورنه کړل. دا په خلیج کې د هغو پیښو یوه برخه ده چې په لړ کې پر ګڼو کښتیو حملې وشوې یا ضبط شولې. او د هالنډ پولیسو پرون د روتردام ښار په مرکز کې له هغو مظاهرهچیانو سره نښتې وکړې چې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پر وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو. وروسته له دې چې معترضانو پر پولیسو د شیانو ګزارونه وکړل او موټرو ته اور واچو، پولیسو پر معترضانو اوبه وشیندلې او هوایي ډزې وکړې. د دې نښتو پر مهال لسګونه کسان ونیول شول او د پولیس افسرانو په ګډون 9 ټپیان شول. د هالنډ د عدلي وزیر له پولیسو او بیړنیو خدماتو او اطفایې له عملی سره د سخت تشدد خبر ورکړ او د پولیسو لخوا له وسلو د کار اخیستو د ادعاو په اړه د بشپړو څیړنو اعلان وکړ. په روټرډام کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او د اورګاډي مرکزی سټیشن بند دی. په پام کې ده چې نن د هالنډ په پلازمینه امستردام او جنوبي ښار بریدا کې هم د دې محدودیتونو پر ضد اعتراضونه وشي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وی امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستو لپاره ګټه نه اخلي. طالب چارواکي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویس د هغو خبرو په ځواب کې کوي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتنو لپاره غږ پورته کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا سرکار چې له امریکایي پلاویو سره د طالب چارواکو دوه رسمي غونډو د اړیکو خو کې دوه ترخواي د باور جوړېدو سره چندان ډیر مرستنه ده کړې. د کانګرس تردرا د طالبانو د لاس غزیدل او په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تون جواب د دې خبرې ښکارندوی کوي. خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پر لزنیو مسایلو لدې ډلې په هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت د څرګندونې د افغانستان لپاره د متحد ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویسټ د هغو خبرو په سبا کوي چې ویلې دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوی لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دوی په لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
په امریکایي بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي او د اسلامي امارت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې خندونه ایجاد نشي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې لنړی سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول شته تعاملات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت 13 اونۍ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ولیکل که د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنی کنګل وساتي دا هیواد به له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپله ټویټر پاڼه دې لیک ته په ځواب کې ولیکل افغانستان د اګست میاشتې له پیښو وړاندې هم له سخت بشري ناورین سره مخ و. هغه زیاته کړې امریکا طالبانو ته روښانه کړې وه که له پوځي لارې واک ونیسي نو افغانستان سره به نړیوالې مرستې بندې شي او همداسې وشول. خو طالبان رسوای دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل په لټه کې دي او هغه اندېښنې چې متحده ایالات او نړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه لري له سیاسي لارې حل کېدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړې چې امریکا له طالبانو سره واضحه ډیپلوماسي کاروي او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرستې وکړي نو ټول ګډونه حکومت دې جوړ د نجونو او ښځو حقونو ته دې د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي او تر خوا دې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د چارو شنونکي بیا وایي طالبانو لا هم د حکومت والۍ لپاره داسې یو ترتیب نه دی وړاندې کړی چې نړیوال پرې باور وکړي. شنونکی فاروق فردا
د یو حکومت د پیژندلو دپاره حکومت نړیوال شرایط فراهم کوي. طالبان د لړۍ په پیل کې دي، لا تر اوسه یې د نظام اعلان کړی نه دی، د موقت قانون یا دولتي کړنلارې وړاندې کړی نه ده چې هم خلک خپل مشکل پر خپل مشکل یا تکلیف وپیژني او هم نړیوال دی خبرې ته توجه وکړي.
د ښاغلي فرتا په خبره د دې ډول خرابو اړیکو او منځویتوب بیا بیا افغانان پرې کوي چې اوس هم ورسره مخ دي. یو باور دا هم دی چې د امریکا سربیره نړیواله ټولنه هم پر طالبانو لا بې باوره ده او له دې ویره لري چې ګنې دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځنیو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې او وایي د دوی د هوکړې سره سم مشمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره وجهي صندوق ویل دي چې په افغانستان کې دا ورځ نن مانځي ځکه چې په میلیونونو کې ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت دومره هم خراب نه دی چې یو شمیر نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. جزئیات د اجمل تورمان په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومانو ورځ مانځي، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومانو لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلی چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلې نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤول یې نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده، ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یو هم تروس د سیمه مؤثر غږ نه پورته کړی چې باید د افغان ماشومان سره مرسته وشي، د افغانستان د خلکو سره مرسته وشي.
خاغلی مجاهد وایي برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پانګې کنګل شوی او تر فشارونو لاندې دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو لوګې له امله اندېښنه ښودلې او نړیوالې مرستو ته رابللې دي. په دې لړ کې یو اندازه بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې هم دي، خو ویل کېږي چې بسنه نه کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د څلیری ساتون لپاره د خپل ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلی فعالیتونه دروي، او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته په ناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداری ورکړی که نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نه شي، لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشري ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو فعال محب زغم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنوونکی دی. ښاغلی زغم بیا د یاد وضعیت مسؤول حاکم نظام یادوي.
دا چې مسئولیت چا ته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د هوساینې مسئولیت لري، او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپلو خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګي په لاس کې لري همدوی د دې هر څه مسؤول دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي، چې دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1 میلیون ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه په اوسنی وضعیت کې درې شیان د افغان ماشومانو لپاره لومړیتوبونه ګڼي: خواړه، لسړو خوندي ژوند او تعلیم. د دغې ټولنې مشره نعیمه غنی په دې برخه کې د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ مسؤلې بولي. له اغلې غنی سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په دغې وضعیت کې د ماشومانو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
سیاسي تحولات له وجې په افغانستان کې اقتصادی وضعیت ډیر زیات رنګلای دی، همدغه سي د افغانستان معرفت ډیر سخت ضربه رسیدلې ده چې دا ټول توان لکه د افغانستان نور وګړي چې ویني دغه په برابر افغان ماشومان نتي توان سره مخ دي، او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومان وضعیت تر بل هر وخت ډیر زیات خراب دی. او
اغلی غنی، ستاسو په ان نن سبا د افغان ماشومان لمړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهم اړتیا د دوی دغه ته خواړه رسول دي، دغه د پاره ګرم ځای یا د سوان توکي برابرول دي. دغه ترڅنګ یو بل جدي ستونزه چې د هغه داده چې د ماشومان خوندزي له یو بعد پر لیک سره مخ شوې دي چې خوسندنجونو خوندزي په اکثر ولایتونو په کابل ښار کې باندې چې دا به هم د ماشومان پرتلون کې باندې ډیره بد اغیزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل دا تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي چې د افغان ماشومان د سیاستونو قرباني نشي، افغان ماشومان د دغه بد وضعیت قرباني نشي، ځکه چې که داسې یو څه پیښ شي نو متاسفانه موږ خپل یو نسل له لاسه ورکړو. نه دا چې په یو ورځ خو په تدریجي توګه به موږ داسې نسل ولرو چې هغوی به په خوارځواکۍ کې رایلوی شوي وي او هغوی به له بېلابېلو ستونزو او مرضونو سره مخ وي. او د هغې تر څنګ زه په کورنیو هم ټینګار کوم چې خپلو ماشومانو ته تر بل هر وخت ډېره پاملرنه وکړي، او د هغوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. پوهیږم چې دا سخته ده، خو موږ تاسو باید په دې شرایطو کې په ماشومانو باندې تر بل هر وخت ډېر پام وساتو.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی و چې د ماشومانو لپاره په اوسنیو لومړیتوبونو باندې خبرې کولې.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل له هم یو ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې دی وایي مجبور دي هر سهار وختي نږدې 15 بجې د بانکونو تر مخ ولاړ شي سو خپلې پیسې واخلي. اخو د افغانستان بانک وایي له خصوصي بانکونو سره په دې اخته دي چې څه ډول کولای شي دغه ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه او د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې درې میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر سلیر بیسو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستلو لپاره په جوړ شویو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له 15 بجو کتار کې ځای نیسي څو بانک ته نه وځي. دغه په خبره کڅ هم بانک یې ډالر ذخیره کړي خو رسوي اونیو کې افغاني ورکول کیږي چې د بازار د بایو په پرتله پکې سل تر 200 افغاني او تاوان کوي.
سهار ورس سبا سهار وختي بانک ته ځم البته په څه کې دی ګم ورس ما سم کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې تشته نه
غلام قادر زیاتوی غوښتل یې په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي خو خپل ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنۍ دوه د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپل مشتریانو ته په 19 ډول 200 امریکایي ډالر یا هم 60,000 افغانۍ ورکړي خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر 400 امریکایي ډالر او 15,000 افغانۍ ورسید. کابل میشتي فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپل پیسو دراويستو پر مهال لډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم. هوا ډیره سړه وي. پیسې هم په ډیر اسانۍ نه راکوي یا هم په ډیر ځنډ راکول کیږي. زه انجلیم نسم کولای نیمه شپه ولاړسم او نوبات ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو دراويستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو د افغانستان بانک د رسنیو څنګه بیا وایي دوی رهبری له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو بوخت دي څو وشي کولای په دې برخه کې اسانتیا وي راولي. د افغانستان بانک رسنیز څنګه ازادي رادیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي خو په ډېره برخو او ډیرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یواله لاسته راوړنه وه خو د طالبانو له واکمنۍ دوه خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولې. د دې ترڅنګ خلک اوان سوداګرو ته د کم پیسو ورکړي د افغانستان سوداګري هم ځپلې راکړه ورکړه یې اغیزمنه کړي او د بیلابیل توکو د بایو په پورته کې دوی هم نیخ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګری او صنعتي خونی چارواکي وی افغان سوداګرو ته د چین دیویزی نو ورکړې د غهواد سره د دې سوداګری اغیزمنه کړې ده. د دې خونی سرپرست یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل د دې ستونزې د حواري لپاره په کابل کې د چین له سفیر سره خبري کړې دي. خاغلی مومن ویل د چین سفیر شمنه کړې چې د افغان سوداګرو د دیویزی ستونزې به ژر حل کړي. د نموړي په خبره په داسې حال کې چې لتیرو 15 ورځې راهیسې چین سره د جلغوزو صادرات پیل شوي د ویزو د ستونزې په حال سره به د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری راکړه ورکړه نور هم خشي. د افغانستان سوداګری وسنۍ خونې د معلوماتو لمخې له چین سره د وارداتو کچه په کلنی ډول شاوخه 1.5 میلیارډ ډالر ته رسیدي او د صادراتو کچه شاوخه 50 میلیون ډالر ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی د ننګرهار د زیتون د تولید فابریکې ستونزې ته ډیر ژر رسیدنه وشي. په هغه خبر پانه چې نن د وزارت لولوري په دې اړه خبره شوې راغلی چې ننګرهار ته د دې تللې پلاوی دی یادی فابریکې ستونزې لنګ دي چېړلې او ژر به د حل لپاره اقدام وشي. ویل کیږي چې په ننګرهار کې د زیتون د تولید فابریکه په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته له مالی او تخنیکي تخنیکی ستونز سره مخ ده. د کرین وزارت معلوماتو لمخه سره لدی چې دغه فابریکه ستونز لري، خو به هم په ورزنی ډول 210 ټن زیتون او 3300 لیټر د زیتون تیل تولیدوي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د سو بهرانی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.9 افغاني 55 پوله، یو ایرو 104 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 12 پوله، زر هندي کلدار 1110 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1510 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم امریکا ته ورزو. هلته روغتیایي چارواکو خلکو ته د کرونا ویروس د دریم دوز یا تقویتی واکسین ورکړه هم منظور کړی ده. جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته دي د کووید 19 تقویتی یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته لدی چې یو خپلواکي ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیو ان ټیک واکسینونه د کورونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي. د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتي واکسین چې بوستري بولي له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کورونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتي واکسین په برخه کې د اجازه موضوع پیچلې بلله او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دي د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې هغو کسانو ته چې عمرونه د 540 شپته کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړي چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوې مقررې پر اساس بالغان کولای شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړی دوه پړاوونه شپږ میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چې چا چې دوه دوزه واکسین کړی ډېر لږ په کورونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره اسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه دوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونو ډیرو نورو تقویتي واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د افغان سندرغاړي آسیا مهرابی یو نوې سندره زما ذات خای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دور څه دی وی افغان خزي لومړنۍ سندره وی. اغلی مهرابی د دې سندرې لپاره د دریو خزینو شاعرانو شعرونه یو ځای کړی او دغه سندرې ویلې دا چې په څه هدف باندې اجمل تورمان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د زمزمن یازای مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسی مهرابی له هنجری
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمي دهيلو پيرو کې سوځ دم نړي دم
خودري شيرا ولې په وسندره کې آسيې راتوي
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي کې یعنی د ټول د ژوند جغرافي بدلې دي خو حالت تقریبا د ټول د یو دي احساس ټول د یو دي او د زما لپاره ډېر مهم و
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې ځکه باور دارې چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولای شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لومړنۍ سندره خو داسي لومړنۍ سندره نه ده.
درې دانی کلیپ سوي دي، یعنی تصویر دي او څلور دانی یوازې ژغیز دي او یو دانا چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې هغه سندره ریلیز کوم کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندره کمپوز آسیه پخپله او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي. خو لګښتې په خپله آسی پرې کړی دی. سندره په یو ځنګله کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکي ته د یو لګېدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړی آسیا او ګیتار غږونکی سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت له منځه نه ځي، دا چې اوس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي شته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو په تیره بیا په پښتو په فارسي کې نوي سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته دا د درې میاشتې وشوي چې بې سازه او بې آوازه دی، یوازې یو غږ ترې اورېدل کیږي وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هیواد د اوسیدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
د آسیا مهرابی د نوې سندرې په اړه مو رپورټ واورېد. په همدې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت هم رهم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي. نن د نوومبر شلمه د ماشوم نړیوال ورځ ده او په دې ورځ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف اعلان وکړ چې د افغان ماشومان وضعیت ته په پام سره به سکل د ماشوم نړیوال ورځ ونه لمانځي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست د طالبانو د هغلیک په اړه خبرګون خودلی چې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو په اړه د امریکا کانګرس ته استولی و. خغلی وست لیکلی چې د طالبانو په لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کارکېج په اړه پر حقایقو سترګې پټې شوې. د طالبانو ویاند دا خبره رد کړې. طالبان وایي چې د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن وویل چې ستر لننه د ټولو دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د واګي تلې او لرم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستن ژمنه کړې چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېنږدي او په منځني ختیځ کې د ایران د ځان وژونکو ډرونونو مخه به نیسي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ادعا کوي چې په خلیج کې یوه کښتۍ د 1,500 لیتره ډیزلو د قاچاق په تور نیولې ده او د هالنډ پولیسو د روټردام ښار په مرکز کې له هغو مظاهرچیانو سره نښتې وکړې چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پر وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. د پروګرام دویم نیمای پیلو خو تر هغه مخکې د سپورت نړۍ خبرونه لرو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د فیفا په تازه درجه بندۍ کې دوه غمه مخکې شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله له انډونیزیا سره په سیالۍ کې له بریا وروسته په آسیا کې 28م او په نړۍ کې 150م ځای خپل کړ. د دې فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډله د 4.33 امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارمندنې په هدف هم نږدې شوه. د افغانستان د فوټبال لوبډله له دې وړاندې د فیفا په درجه بندۍ کې په آسیا کې 13مه او د نړۍ په کچه 125مه لوبډله وه. افغانستان تیرونی په ترکیه کې د انډونیزیا سره په سیالۍ کې 1-0 انډونیزیا ته ماتې ورکړه. په سمنګان ولایت کې د وزلوبي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې سیالیو کې چې تیر ورځ پیل شوې د سمنګان ولایت له مرکزه ولسوالیو څخه څه باندې 56 برخه اخیستې وه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالیو د ترسره کېدو مخه بهرنیو مرکزي سیالیو لپاره دغه ولایت د 56 چمتووالی دی. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ دا لړۍ به روانونه هم د غوره 56 د انتخابولو په مخه روانه وي.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو میدان په یو بل ونیزه ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړو سي پرونه خبرونه کې به د ننګرهار د بدني روزنی او اولمپیک د رئیس نور احمد حبیبي سره زموږ مرکه واوري چې په دې ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه مور سره کړي. د غشان با د سکوهنی د نوي ځوانانو د لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو دا به هم واوري چې پلي ګرځیدل ستاسو روغتیا ته څومره ګټه لري. لمو سره پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د ننګرهار د بدني روزنې